من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح میسپارم.
ډیر مننه سلطان سرور لطا سو مننه او اوریدونکو ته از ما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي کده اوربند پر ځای د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. مننه دا چې لا به هم په افغانستان کې افغانان وژل کیږي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې 11 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. د کابل شهر په ومه امنیتي حوزه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
د ورځې نه وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي ومه حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرېږي آنن ساحې ته ځان رسوي. قضیه تر څېړنې لاندې ده په جدي توګه.
د رحمی په خبره بریټ کوونکې د عبدالستار په نوم د ترانسپورت وزارت د یو کارکونکې کور ته وروښتي وو. تر اوسه چا د دې بریټ مسولیت نه دی منلی. خو په دې وروستیو کې د کابل په بیلابیلو برخو کې د چړو او وسلو په ذریعه د غلاو او مرګ ژوبلو پیښې زیاتې سوي دي. د جنوبی او منځنی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون ناوخته د پاکستان پلازمینی اسلام آباد ته ورسیده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې میرمن ویلز به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مخ پر وده اړیکو او اړوندو نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. تمه کیږي چې میرمن ویلز به له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړي. هغه تیره اونۍ هم په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پر پروسه او د سیمې پر باثباته کولو غږېدلې وه. د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ تور چې امریکایانو لګولې وو د دې سبب سوی چې امریکا ډېرې مرستې پر پاکستان ودروي او ورسره دوه اړخیزه سوداګري هم اغېزمنه سي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پاکستان ته د الیس ویلز د تازه سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د زیات تجارت امکان شته. خو دا ټول د افغانستان د ثبات په پروسه کې په ګډو هڅو او هغو تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د کوټولو ګامونو په پورته کولو تړلي چې د پاکستان له خاورې سیمه ناکراره کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوی خاصو ځواکونو د دوو پاکستاني وسلولو په شمول 11 وسلول مخالفان وژلي دي. دا خبره د ریاست پرون ماښام په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ایرامی لمخې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مولوي مجیب الله په نوم پرې وی اډې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو پاکستاني ترهګرو په شمول شپږ تنه وژل سوي او شپږ نور یې نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست دغه راز ویلي چې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په زنګور کلي کې د طالبانو پر یوه اډه د دوی خاصې قطعې بریدونه کړي او د یوه سرګروپ په شمول یې د طالبانو 15 وسلول وژلي دي. په بیان کې نه دي راغلي چې آیا افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر ماښام دوه پولیس د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل سوي. د اروزګان د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل
ماشام البته چیرې کیمبري البته نامعلوم وسوال خپل خوا دوه کسه پولیسان زموږ شهادت ته رسېدلي. همدې قمانداني خپل استخباراتي تشفي همدار از امنیتي مدیر ریاست زموږ ریاستونه روان کړي دي څو شپږ کسان ونیول شي او قانون موږ ته وسپارل شي.
عبادي زیاته کړه چې قضیه د پولیسو لخوا څېړل کیږي او هڅه کیږي چې بریدګر ونیول سي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د لیبیا په اړه پرونی سرمشریزه د بشپړ اوربند پر لوري یو پرمختګ وباله. مایک پامپیو هیله وښوده چې دا تحولات به د دې سبب سي چې د لیبیا د تیلو تاسیسات چې د جنګي قبایلو لخوا تړل سوي بیرته پرانیستل سي. د لیبیا د کړکېچ د هواري په هدف د دې سرمشریزه هدف دا شول سوي چې بهرني قدرتونه وهڅول سول سي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر شکل خواوو پوځي او مالی مرستې بندي او هلته روان کورنی کړکېچ مخه ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل موږ د اعلان کوو چې د دې سرمشریزې هر ګډونوال موافقه کړې چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي طرحې ته درناوی ولرو. همداراز د وسلو د نه ورکولو دا پروسه باید تر پخوا په شدت وڅارل سي. د لیبیا د حکومت مشر فایز السراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملیشه ډلې مشر خلیفه هفتر هم برلین ته ورغلي. ملګري ملتونه د سراج حکومت په رسمیت پیژني، اخوا له خلیفه هفتره متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړنۍ رسمي کتنه کې هغه ته ویلي چې روسیه دی بیا په بریتانیا کې کومه کیمیاوي حمله نه کوي. روسیې په 2013 میلادي کال کې د بریتانیا په سلزبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس د زهرجنو کیمیاوي موادو په واسطه برید کړی و. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر په یو بیان کې ویلي چې جانسن د برلین د سرمشریزي په حاشیه‌ای غونډه کې یک شنبه ماښام پوتین ته وویل تر هغو چې روسیه خپلو بې ثباتوونکو فعالیتونو ته دوام ورکوي د لندن او مسکو اړیکې به عادي نه سي. د دې اعلامیې له مخې جانسن پوتین ته دا هم ویلي چې د سلزبوري ښار د پیښې په اړه چې روسیې د بریتانیا په خاوره کې د خلکو د ظالمانه وژنې هڅه بللې د بریتانیا دریز نه دی بدل سوی. کرملین د بریتانیا تورونه بې ځایه بللی وو چې ګواهی کې د روسیې د پوځي استخباراتو یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال په 2013 میلادي کال کې له خپلې لور یولیا سره یو ځای د نوویچوک په نوم د وژونکو زهري کیمیاوي موادو په واسطه بې سده سوي وو. سکریپال او لور یې تر دې برید وروسته ډیر وخت په روغتون کې په کوما حالت کې وو او اوس د بریتانیا د دولت لخوا نامعلوم ځای ته بیول سوي دي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیم نازي حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانون پوه ستانیسلاف مارکیلوف او ژورنالیست اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کیږي. سږ کال له دغه لاریون څخه په استفاده تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغو تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تیره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. د دغو تعدیلاتو له مخې د ولسمشر پوتین صلاحیتونه نور هم زیاتیږي.
دا ازادي راډیو ده. د لیک پرونی په راپورونه کې اوري حکومت وایي کده اوربند پر ځای د تاریخوالي پر کمی دو ټینګار کیږي منه دا چې لا به هم افغانان وژل کیږي.
ما تاکید مو هیڅ کې چرا مې جنگ خاتمه نتیم کاهش خشونت یعنی به این معنا کې جنگ ادامه خواهد
ده. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو په اړه یو پیشنهادي ټولګم افغان حکومت ته وړاندې کړی ده. په کابل کې د امنیت پر زیاتېدو د کورنۍ چارو وزارت له ویان سره خبرې شوې.
په اوسه او چې د خلکو شکایت زیات دي جرایم او څخه په برخه کې موجودي اقدامات سره کړی دي وختن په وختن.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې پرون په جرمني کې د لیبیا پر وضعیت د نړۍ د غنو هیوادونو د مشرانو لخوا بحث وسو. دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت وای پر اوربند ځکه ټینګار کوي چې د تاریخوالي په کمښت سره به بیا هم د افغانانو زیانمنېدل ختم نسی. دا خبره د ولسمشر یو ویان پرون ازادي راډیو ته وکړه. د راپورونو له مخې وسلول طالبان د تاریخوالي د کمولو پر مسالې له امریکایانو سره بحث کوي. د طالبانو ویان سوهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره لا هم خبرې روانې دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تاریخوالي کمښت په دې معنی دی چې لا به هم افغانان وژل کیږي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې افغان حکومت ولی د تاریخوالي د کمښت له موافقه سره نه دی جوړ.
تاکید مردم افغانستان یی بوده که خب آتش بس شود.
در افغانستان د خلکو ټینګار دا دی چې باید اور بند وشي، ولی موږ چې نن لاس کسان له لاسه ورکوو. د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې چې طالبان په غیر رسمي توګه مطرح کوي، بیا هم 15 کسان له لاسه ورکړو. زموږ ټینګار دا دی چې ولی دا جګړه ختمه نه کړو. د تاوتریخوالي کمښت په دې معنی دی چې جنگ به دوام کوي، او دا چې د جنگ اندازه او ماهیت به بدل شي، خو بیا به هم خلک له جنگ سره مخ وي او په وڅنډه کې به زموږ خلک زیانمنېږي. نو له دې امله د اور بند په مسلې ټینګار د افغانستان د خلکو په غوښتنې ټینګار دی.
تاکید روی خواست مردم افغانستان.
د راپورونو په اساس د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده په قطر کې د طالبانو سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په مسلې خبرې وکړي. د قطر پلازمینه دوها کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالبان له تیرې چهارشنبې خبرې پیل کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د جنوري په 14مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي وو چې له امریکا سره د تړون د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. شاهین یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دا تړون لاسلیکیږي، او دا چې په رسنیو کې امریکا ته د طالبانو له لوري د طرحو او وړاندیزونو په اړه راپورونه خپاره شوي دقیق نه دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو د طالبانو د سرچینو او د یو مقام په حواله څو ورځې مخکې ویلي وو چې طالبانو امریکا ته د یو لس ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې. د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بیا د ځینو افغان سیاستوالو په زړه ده. له دې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزي تازه بی بی سي ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل لوی خبره ده.
په تاوتریخوالي کې کمیدل، په جنگي حالاتو کې کمیدل، د تشدد او د خشونت کمیدل که هم وي دا مشتلو خبر ده. نو زما موقف په دې کې دا دی چې د افغانستان حکومت دی د آتش بسخه د مذاکراتو د نه پیلېدو بهانه نه جوړي.
د افغان حکومت دریز وخت نه وخت دا خودل شوی چې باید اوربند وشي. د ارګ د مطبوعاتي او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر عمومي مشر وحید عمر پروند یو دوه همیشتې څیړندوی مرکز د یو مسؤل سلطان برکات په جواب کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمښت خبره لایو داسې لیکلي، د تاوتریخوالي کمښت اوربند نه دی او د تاوتریخوالي یو بڼه ده. څنګه د تاوتریخوالي کمښت اندازه کوي؟ مخکې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش یک شنبه ویلي وو چې کله امریکا او طالبانو هوکړه لیک د اماراتي او استبدادي نظام دراتلو لامل شي، جګړه به لا زیاته شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د اشرف غنی لومړی مرستیالۍ ته کاندید امرالله صالح هم د تاوتریخوالي د کمښت طرحه بے معنا بللې. د افغان سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او یا نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو او رواني پروسې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد د 2019 کال په دسمبر کې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته له طالبانو سره کېناست، خو له څو ورځو خبرو وروسته ځکه دا خبرې وځنډول چې طالبانو په بګرام هوایي اډې برید وکړ. خلیلزاد هغه وخت ویلي وو د طالبانو په دې برید له هغوی سره په خبرو کې غوسه څرګنده کړه، او هغوی ته وویل چې ورد شي له خپل مشرانو سره د مشوره وکړي چې پر اختیا د افغانانو د سولې غوښتنې ځوابولی شي که څنګه.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعانو په اړه یوه پیشنهادي ټولګه حکومت ته وړاندې کړې ده. په دې ټولګه کې د بشري حقونو د ساتونکو د امنیتي اندېښنو تر څنګ د آزادو خبریالانو د ساتنې په برخه کې د حکومت پر ژمنو هم ټینګار شوی. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعینو د ساتنې د ستراتیژي تر عنوان لاندې خپل یو پیشنهادي ټولګه افغان حکومت ته وړاندې کړه. دغه سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په باور حکومت د دولتي مسؤلینو، زورواکو، وسلوالو مخالفینو لخوا د بشر د حقونو د مدافعینو پر وړاندې ګواښونو، تاوتریخوالي او د دوی د وژنو پیښو ته جدي پام نه دی کړی. د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال عمر وروج د یک شنبې په ورځ حکومت ته دغه پیشنهادي ټولګه د سپارلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل.
تر اوسه د بشري حقونو د مدافعینو د قتل قضیو او یا هم د تاوتریخوالي پیښو ته د حکومت لخوا قانوني برخورد نه دی شوی. اوس موږ له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي او قوي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوو.
د بخښنې نړیوال سازمان په 2019 میلادي کال کې د بشري حقونو له 200 څخه د ډیرو مدافعینو سره خبرې کړې دي. دغه سازمان په خپل څېړنې کې موندلې چې د بشري حقونو له مدافعینو سره تاوتریخوالی ډیر د حکومت د وسلوالو مخالفینو، دولتي چارواکو او زورواکو لخوا شوه چې هیڅ ډول رسیدن ورته هم نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په دې غونډه کې ګډون کړی وویل اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې جدي ستونزې پرتې دي، خو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره کوي.
مسؤلیت مدافعان
د بشري حقونو د مدافعینو خوندیتوب د حکومت مسولیت دی. د بشري حقونو او ښځو فعالینو ته سپکاوی د هیواد لستونو سره مخ کوي. زموږ امنیتي او قضایي ادارې باید په دې برخه کې لازم تدابیر ولري. ژمنه کوو چې د دې پیښو د مخنیوي او ستراتیژۍ د تطبیق لپاره به لازم اقدامات وکړو.
خشونت ها و مجازات آنها.
د ګواښونو پیژندل ستونزې د بشري حقونو مدافعینو ته د ګواښونو محرومیت د ګواښونو پیښو او د بشري حقونو د مدافعینو د وژنو قضیو ته په خپل وخت رسیدل د بخښنې نړیوال سازمان لخوا حکومت ته مهمې سپارښتنې او د دې غوښتنې دي. د بخښنې نړیوال سازمان ګواښ کوي که په افغانستان کې د بشري حقونو دې کړکېچن وضعیت ته پام ونه شي، دغه وضعیت به په بشري حقونو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو ته جدي ستونزې راولاړې کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
چارواکي وایي چې په روان کال کې په غزنی کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي او په جلسو کې عرب، پاکستاني، چچنیایي او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د دولت وسلوال مخالفین سخت ځپل شوي دي. د یوای سش کال په روانو پوځي عملیاتو د شپې لخوا چاپو او هوایي بریدونو کې سلګونه وسلوال، طالبان او د هغوی قمندانان وژل شوي او یو شمېر ژوندي نیول شوي دي. د دوی په خبره په دغه وسلوالو کې عرب، پاکستاني، چچنیایي او نور بهرنیان شامل دي. د غزنی والي وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه پورې 1400 وسلوال، طالبان وژل شوي او ډېر شمېر ټپیان سویدی.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي، د شپږ سو په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي، چې په دې کې تقریبا 15 یا کسان به سرګروپانو مشران وو. طبعا بهرني اتوایو ته داشت کشته دي. چچنیا او ځینو نقاطو کې عرب جنګیالي هم په دې سبوب کې وو. تقریبا په حدود 100 نفرو کې په روان کال کې مخالفین مسلح ژوندي نیول شوي، په هغه کې بهرنیان نشته.
شاغلی کلیمزای وای د وسلوالو، طالبانو ډیرای پټنځاین لمن زولل سوی، لاسی را دی موټر بمونه هدف ته رسیدو وړاندې تخریب سوی او د ځانمرګ بریدونو مخه هم نیول سوی ده. د غزنی د والی په خبره په دې سره په دغه ولایت کې هم امنیت ټینګ سوی او هم امنیتی ساحه پراخه سوی ده. د نوموړي په خبره وشپې تن امنیتی سرتیری هم د دغه یو کال په جریان کې وژل سوی دي. وسلوال طالبان هم هغه ته د وراوشت مرګ ژوبلې خبره مني، خو دغه شمیر نه تاییدوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل سږ کال 46 تنه طالبان وژل شوي او د 50 شاوخوا نور ټپیان دي، خو په خبره یې پر افغان امنیتي ځواکونو یې 1600 وسلوال او 4 ځانمرګ بریدونه کړي دي، چې په دغه بریدونو کې 13 تنه بهرنیو او 2628 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو بل لور ته بیا په دغه ولایت کې د چارو پوهان جګړې، پوځي عملیات، هوایي بریدونه او د شپې لخوا چاپې د امنیت ټینګښت لارنه بولی. د یوای د یوې سیمې له نیول کېدو وروسته باید پر دغه ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې سي. عبدالله اندړ وایي که په نیول سوو سیمو کې پوستې جوړې سي، امنیتي ساحه پراخېدای سي.
کله چې هم افغان امنیتي ځواکونه په کومه ساحه کې عملیات کوي، هغه ساحه د دولت مخالفینو څخه پاک کوي او مازیګر بیرته خپلو قرارګاهو ته راځي او بیرته طالبان راځي او په هغه سیمه کې مسلط کیږي. ښه به دا وي چې دوی په هغه سیمه کې قرارګاه جوړه کړي او پوسته واچوي چې د تل لپاره دغه امنیتي ساحه پراخه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په غزنی کې هر کال د ژمي پر اتک سره جګړې او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راځي، خو د هوا په تودېدو سره د جګړې ډګر بیرته تودېږي. خو خلک هیله لري چې له طالبانو سره د سولې روانې خبرې نتیجه ورکړي او یوې دایمي سولې ته ورسیږي.
په کابل کې د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. د کورونی چارو وزارت وین نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې دا قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. له رحیمی سره د همدې تازه قضیه او د کابل د نورو امنیو په ارتباط سپی الله ستنګزی مرکه کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې په کابل شهر کې د څلورو کسانو د وژل کېدو د قضیه د جزئیاتو په اړه نور څه معلومات ورسره دي.
د ورځې نو وخت ناشناسه کسان یو کور ته ځي. ومې حوزه اړوند د جنګلک په سیمه کې او هلته په تیشا باندې د یوه فامیل څلور غړي چې یوه میرمن ده او درې ماشومان دي هغه په شهادت رسي. پولیس کله چې خبرې یانم ساحې ته ځان رسوي، قضیه تر چلن لاندې ده په جدي توګه. د انکشافاتو نه به وروسته بیا تاسو ته جزئیات درکړو.
د کابل د دغې قضیې په اړه باندې آیا څه شک شبهه شته چې دغه پېښه څه رقم پېښه وه؟ کورنۍ شخړې وې که څنګه؟ یا غله
کورنۍ شخړې دي دا خو داسې یو مثلا نه چې مثلا جنایي پیښه نه داسې چې بیرون نشي وي یا پولیس مسؤلیت ولري کور دن نه شوي دا چې څه شوي دي او څنګه شوي دي چا له خوا شوي په دوه باره کې به ان شاء الله زر معلومات تاسو ته
د کابل په ومه حوزه کې خصوصا د پورته واصل آباد دغه سیمې ډېرې ناامنه بلل شوي دي آیا کوم پلانونه شته دغه سیمې ناامنو سیمو لپاره په کابل کې که څنګه
له شک پرته نه یوازې په هغو سیمه کې بلکې په ټولو هغو سیمو کې چې هلته زموږ د کشف استخباراتو راپورونه دي او په هغو ساحو کې چې د خلکو شکایات زیات دي د جرایمو څخه په هغو برخه کې موږ جدي اقدامات ترسره کړي دي وختن فوختن او په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې موږ ښه اجراات او پلاسرورونه مې هم په دې برخه کې لرو
د جناب وزیر صاحب په مشرۍ باندې یو ټیم ګزمه کوله هر شپه دوی به نظارت کوي اوس هم دغه سیستم روان دی که څنګه
بله په دوه برخه کې اوس هم په موږ شکل چې اقدامات مخکې روان وو په کابل کې اوس هم دغه اقدامات روان دي او تر هغه وخته پورې به د دوام کوي چې په شکل چې لازمه ده د جرایم سره مبارزه وشي او ټول هغه کسان چې جرمونه کوي هغوی د قانون منګول ته وسپارل شي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي و چې په کابل کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو پر وژل کېدو او په عمومي توګه د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو بریتانوی آنلاین خبرونې میل آنلاین په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شنبه د شپې نه وخته د یوې کورنۍ د شپږ غړو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده خو خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی او ویلي دي چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه میل آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله لیکلي د فاریاب چارواکي وایي د غشپښ کسان چې یو کوچنی انجلۍ هم پکې شامل و د طالبانو لخوا ځکه وژل سوی چې پېښه د اندخوې ولسوالۍ په هغه کلی کې سوی چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی په دې خاطر هم هلته د واقعیت معلومول ګران کار دی د خبرونه په لیکنه کې لولو که څه هم وسلوالو طالبان ل امریکایي لوري سره په مذاکرو بوخت دي خو په پنسن کې خپل حمله ته دوام ورکړي او په دغه حمله کې افغان او امریکایي ځواکونه هم په نشه کړی دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا آنلاین خبرونه ریلیف ویب د پنسن د سولې پر مذاکرو لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې چې د آزادی اروپا آزادی رادیو له انګریزي ویپاڼې اخیستل سوی د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین خبري راخیستل سوی چې د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي طالبان تمه لري چې د رواني جنوري میاشتې تر پای پورې له امریکایي مرکزیانو سره د سولې یو موافقه ووسی سهیل شاهین د شنبه په ورځ دا څرګندونې په داسل کې کړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو تیره پنځشنبه او جمعه په خپلو کې مذاکره وکړي او سهیل شاهین دا خبرې ګټورې وبللې د ریلیف ویب په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د امریکایي هیات مشري کوي د روانو مذاکرو په اړه په عامه څرګندونې نه دي کړي تر دې مخکې رویټرز اژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلي وو طالبان دې ته چمتو دي چې پر کومو موافقه د سلا کېدو په صورت کې به له امریکایي ځواکونو سره لس ورځنۍ اوربند کوي دغه راز د افغان ځواکونو او چارواکو په وړاندې به تشدد کموي خو د افغانستان د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګېدو لپاره دي د تشدد د کمولو پر ځای طالبان له اوربند سره موافقه وکړي د هندوستان چاپ بزنس انسایډر خبرونې د نجات نړیوالې کمیټې یا IRC پر کلنی راپور تمرکز کړی چې پکې ویل سوي په روان 2018 میلادي کال کې به شایي لس هیوادونه له لوی بشري بحران سره مخامخ سي په دغو لسو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی چې د لیکنې په حواله په 2001 میلادي کال کې د امریکا له حملې او په دغه هیواد کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د یو ټریلیون ډالرو له لګولو سره سره دغه هیواد له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان شخړه د دې سبب سوي چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان کډوال سي دغه هیواد د کمزورو بنسټونو له کبله لا هم د وچکالۍ ځګې ښویېدنې او نورو آفتونو له خطر سره مخامخ دی د بزنس انسایډر ورځپاڼې په لیکنه د نجات نړیوالې کمیټې په کلنی راپور کې د تروریزم او له بشري حقونو د سرغړونو خطرونو ته هم اشاره سوې ده دغه هندۍ ورځپاڼې زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې مذاکرې چې په 2019 میلادي کال کې له ځنډ او خنډ سره مخامخ سوي پر مخ بیایي
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سمې بهرنی مسله راخلو په جرمنی کې د لیبیا د کړکیچ د هواری په هدف سرمشریزه جوړ شو. په دې سرمشریزه کې د لیبیا د دوه شکیلو خواوو د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ترابلس میشتې حکومت او د خلیفه هفتر د وسلولو ډلې ترمنځ د رواني جګړې او کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو بحث وسو. په لیبیا کې د شکیلو ډلو مشرانو هم په برلین کې په دې سرمشریزه کې برخه درلوده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د روسیې، ترکیه او فرانسې ولسمشران، د جرمني، ایتالیا او برېټانیا صدراعظمان، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ماښام په برلین کې غونډه وکړه او د لیبیا د کړکیچ په حل لارو وغږېدل. د دې غونډې هدف دا و چې بهرني قدرتونه وهڅول شي څو نور په لیبیا کې د جګړې پر ښکېلو خواوو پوځي او مالي مرستې بندې او هلته د روان کورني کړکیچ مخه ونیسي. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدراعظم او د جمهوري ریاست د شورا مشر فائز سراج او د لیبیا د ملي اردو په نوم د ملي شړلې مشر خلیفہ بالقاسم حفتر د پاسنۍ سرمشریزې تر پیل مخکې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره جلا جلا ولیدل. دوی د برلین د سرمشریزې په پیل کې له نورو مشرانو سره د ګډ عکس لپاره ونه لیدل شول. د لیبیا د وطني وفاق له حکومت چې په ترابلس کې د ملګري ملتونو ملاتړ کوي او په رسمیت پیژني، د دغه حکومت د ملاتړ لپاره ترکیه د خپل پوځیانو د ورستولو تر هڅه وخت مخکې تصویب کړه. اخو د خلیفہ حفتر له ډلې چې مرکز یې په توبروک ښار کې د متحده عرب امارات، مصر او روسیا ملاتړ کوي. د برلین د غونډې اصلي هدف د یوې سیاسي پروسې بیا پیل هم ښودل شوی او دا چې له دې لارې نورو سیمو ته د لیبیایي کډوالو د ورتلو مخه ونیول شي. د دې ناستې پلانونکو هیله ښودلې چې ښکې لوري په یوه اوربند موافقې ته ورسیږي او په لیبیا کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هوډ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پرونۍ ناستې په پیل کې وویل چې د نړۍ مشران د یو مهم دلیل لپاره برلین ته راغلي، هغه دا چې په لیبیا کې شته کړکیچ لا سختېدو ته پرې نه ږدي. ترکیه او روسیه چې د لیبیا د ښکېلو خواوو ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو او لویدیزو قدرتونو له انتقاد سره مخ دي چې د موسکو او انقره مالی او پوځي مرستو د لیبیا تاوتریخواله زیات کړه. په پرونی ناسته کې د نظر مخالفتونه ښکاره وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل نړۍ د فائز سراج پر حکومت د خلیفہ حفتر د بی پروا بریدونو په ځوابولو کې ناکامه پاتې. اردوغان پرون له عمومي غونډې مخکې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم ولیدل. هغه لیدنه چې د پوتین په خبره د لیبیا د کړکیچ د هواري لپاره به رښتینی هڅه وکړي. اخو د جرمني د صدارت ودانۍ مخته د لیبیا د جګړې د دواړو ښکېلو خواوو پلویان ورټول شوي وو او ځینې غوښتنې یې درلودې. د خلیفہ حفتر یو پلوي طاهر رویټرز آژانس ته وویل چې ترکیه دې د لیبیا په چارو کې لاسوهنه بند کړي. موږ په لیبیا کې د ترکیې د مداخلې په خلاف یو. فکر کوم ترکیه او ترکان د میراث یو سوچ پالي. ښاغلی اردوغان فکر کوي چې عثماني امپراتوري به بیا جوړه کړي. دا کار به هیڅکله ونه شي. موږ د ترکانو له لاسه په لیبیا کې ډېرې سختۍ ولیدې. د لیبیا د وطني وفاق د حکومت صدر اعظم فائز سراج د برلین تر ناستې مخکې د خپل سیال خلیفہ حفتر د اجنډا په اړه شک وخوت او وی ویل چې د په خبره د اوګدي تجربې لمخې مقابل لوري په هر قیمت چې وي واک ته رسیدل غواړي.
بل نړیواله مسله دا چې د جاپان صدر اعظم ژمنه کړې چې له متحده ایالاتونو سره په ګډه د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د خپل هیواد رول پراخ کړي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو سره د امنیتي تړون په چوکاټ کې به په بهرنۍ فضا او سایبری فضا دواړو کې د خپل هیواد رول ته پراختیا ورکړي. ښاغلی آبه دغه څرګندونې پرون یکشنبه د جاپان او متحدو ایالاتونو ترمنځ د هغه تړون د شپېتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې وکړې چې په اساس له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي اتحاد رامنځته شوی دی. دغه تړون د ای بی نیکه نوبوسو کې کشي چې هغه وخت د جاپان صدر اعظم د 1980 کال د جنوري په 19 په واشنگټن کې د امریکا د وخت له ولسمشر ډوایټ آیزنهاور سره لاسلیک کړ. دغه تړون لمخې په لزګونو زر امریکایي پوځیانو او امریکایي جنگي کښتیو ته اجازه ورکړل شو چې په جاپان کې ځای په ځای شي. متحدو ایالاتونو هم پر ځای دا مسؤلیت اخیستی چې پر جاپان د حملې په صورت کې د دې هیواد ساتنه کوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د مراسمو ته په پرانستون کې وینا کې وویل موږ اړیکو ته دومره پراختیا ورکړي چې جاپان او متحده ایالات به یو د بل ساتنه کوي چې په دې توګه مو اتحاد لا پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه وړاندې دا په موږ پورې تړلې چې هغه لا پیاوړی کړو تر څو د بهرنۍ او سایبری فضا دواړو د امنیت او سولې د خوندي کولو لپاره هغه یو اساس وګرځوو. جاپان او متحده ایالات د استراتیژیک شراکت شپېتمه کلیزه داسې مهال لمانځي چې واشنگټن پر توکیو فشارونه زیات کړي چې د مالی لګښتونو ډیر بار ته وګي ورکړي او هم د آسیا پاسیفیک په سیمه کې خپل دفاعي رول پراخ کړي تر څو متحده ایالات وکولی شي چې خپل حضور کم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوړو هیوادونو ترمنز د تړون د شپې تمې کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې د ته په پام سره چې امنیتي فضا تغییر مومي او نوي چیلنجونه مخې ته راځي، دا مهمه ده چې زموږ ترمنز اتحاد لا پیاوړی او ژور شي. ترامپ زیاته کړه دی ډاډه دی چې راتلونکي میاشتې او کلونه به زموږ د ګډ امنیت لپاره د جاپان ونډه زیاته شي او دغه اتحاد به مخ په وړاندې لاړ شي. د جاپان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون چې هغه ته د سړې جګړې د وخت د تړون په سترګه کتل کیږي، د دې لپاره شوی و چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د امریکا پراخ حضور ته زمینه برابره شي تر څو د شوروي د ګواښونو مخه ونیسي. د کله چې شوروي اتحاد له منځه تللی واشنګټن او توکیو دغه تړون په نوې بڼه تعریف کړی او ویلي دي چې د چین او شمالي کوریا له خوا نوي ګواښونو ته په پام هغه د سیمې د ثبات او سوکالۍ د ساتنې لپاره یو اساس دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 2015 کال کې د جاپان اساسي قانون